السلام علیکم دا مشال ریډیو ده وخت په خبر کې د ماسیګر 15 بجې شوې دي نن د خالی ورځ او د 2015 کال د مېش پړه سمانی ته ده انیسا جملیم په دې خبرونه کې با شاین بنری او تکنیکی همکار علی محمود هم لمسره وي په دې خبرونه کې بعد پښتونخوا سیمه او نړۍ پړه ریپورتونه وره مرکی او تفسیری هم لرو فلمړي بعد د سات خبرونه د شاین بنری نه وورو
ستړم شهرون به د وخت مهم خبرونه د عوامي نیشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویل دي مرکزی حکومت د کاشغر کوادر اقتصادي لارا پنجاب ته اړول غواړي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په خاري سیمو کې د فرقه ایز تشدد مخه نه نیول د هیواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده او نن د مصر یو عدالت پخوانی ولسمشر محمد مرسی او د اخوان المسلمین یو سل 15 کسانو ته د مرګ سزا ورولې ده د خبرونو تفصیل د عوامي نشترګون په مشرۍ د کاشغر گوادر کوریډور د لارې د ممکنه بدلون په اړه ټول ګوندي زغونډه د محل په کوټه کې روانه ده چې پکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ملت پال سیاسي ګوندونه برخه اخلي د دې یوې ورځنۍ ټول ګوندي زغونډه مشرۍ د یاد ګوند مشر اسپندیار ولی خان کوي نن مشالې ډو سره د خبرو په وخت اسپندیار ولی خان ویلي مرکزی حکومت د اقتصادي لارې پنجاب ته اړول غواړي نو موري زیاته کړه
په دې کې دا یوازې روډ نه دی دې کې انډسټریل زون دی پرې کې نور دغه دی هغه ټول ځان ته اړول غواړي زمونږ چې تر کومه فیصله وي چې دا نن کومې سیاسي ډلې ته په سټی جوړي دی د دې ټول مشران به کینی په شریکه به فیصله وکړي چې موږ به څه کوو او څه به نه کوو ان پی یوازې فیصله نه کوي ان کاغي نه کوو نو زه په جنگ پړم زه به بیا جنگ کوم
غونډې ته په لومړۍ وینا کې د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې له گوادر ټاکل شوي غړي میر حمل کلیمتی وویل چې د پاکستان واکمن د گوادر بندر پر سر د اربونو ډالر معاهدې کوي خو د گوادر له وګړو یې کله هم نه دي پوښتلی چې د دوی غوښتنې څه دي یاد دې وي چې د شورو په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کاشغر گوادر اقتصادي رهدارۍ په اړه شوې ټولګوندي زغونډه کې پارلماني غړو ته باور ورکړی شو چې په منصوبه کې هیڅ قسمه بدلون نه دی شوی خو ملت پال او سیاسي ګوندونه دغه نه مني او وایي چې مرکزی حکومت پښتونخوا د پښتونخوا او بلوچستان ولسونه د دې پرمختیایي منصوبې د ګټو نه بې برخې کول غواړي د سفران قیمه کمیټې فاټا سیکرټر ته ویلي قبایلي سیمو کې ورانه شوې تعلیمي ادارې د بیا ودانې کې او د دې کار لپاره د پنګې بیلې کې تیر مخام اسلام آباد کې شوې د دې غونډې مشري د کمیټې مشر مولانا جمال الدین وکړه د کمیټې غړیو فاټا سیکرټر ته هدایت جاری کړي چې د ړنګو شو سکولونو او کالجونو د بیا جوړولو لپاره ګامونه پورته کړي د کمیټې یو غړي قیصر جمال مشال ایډو سره خبرو کې ویلي چې په قبایلي سیمو کې دا وخت خواوشا زر تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په خاري سیمو کې د فرقه ایز تشدد مخه نه نیول د هیواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده د یاد سازمان مشر زهرا یوسف پرون مشال ایډو ته ویلي چې په کراچۍ کې پر شیګانو لښوې برید داسې ښکاري چې حکومت د وسلوارو ډلو پر ضد کومه څرګنده تګلاره نه لري
قانون کے تحت رینجرز کو اور
پاکراچی کے قانون سره سم رینجرز دا پورا واک ورک کړل شوی دی دلته د ایف سی زواک لوی شمیر موجود دی او ځای پر ځای چوکې دی نو دا د حیرانې خبره ده چې پر دې هر څه سربېره دلته د فرقه ایز تشدد داسې پیښې رامنځته کیږي
په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر وګړو د تیرې چهارشنبې په ورځ شوې برید په پاکستان کې د فرقه ایز تشدد تر ټولو تازه لویه پیښه ده چې پکې درې څلوېښت کسان ووژل شو په خیبر ایجنسی کې د سیاسي ګوندونو مشران وایي دی غواړي چې د مل د نورو برخو په سیر په قبایلي سیمو کې هم د ووټ په ذریعه بلدیاتي انتخابات وشي پرون په جمرود پر سلب کې د یوې نادولتي ادارې لخوا په رابلل شوې غونډه کې د سیاسي ګوندونو مشران وویل چې دوی د قبایلي سیمو لپاره د جوړ شوي اصلاحاتي کمیشن هغه وړاندیز رد کړی چې پکې د خیبر پښتونخوا ګورنر ته په قبایلي سیمو کې د نامزد ایجنسی کونسل د جوړولو ویل شوی دی په دې موخه د عوامي نیشنل ګوند یو مشر منظور علي اپریدی وویل چې قبایلي ولس ته د بنیادي بشري حقونه ورکړل شي یاد دی وی چې پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د ایجنسی کونسل جوړولو په ګډون د یو شمېر اصلاحاتو لپاره کمیشن جوړ کړي دغه کمیشن خپلې سپارښتنې ګورنر ته وړاندې کړي دي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د هندي وزیر اعظم چین ته د درې ورځنی سفر په پای کې نن د دواړو هیوادونو د کمپنیانو ترمنځ د څه باندې 22 ارب ډالرو 21 معاهدې لاسلیک شوي دي. د لاسلیک دستوره چې پکې د څه باندې 200 چینایي او هندي کمپنیانو مشرانو ګډون وکړو. دغې غونډې ته د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي ویلي دي چې راځئ چې په دوه اړخیزه ګټو په خاطر په شریکه کار وکړو. تیر کال هم د چین ولسمشر شی جن پینګ هند ته د خپل سفر پر مهال د سرمایه کاری په مد کې د هند لپاره د 40 ارب ډالرو اعلان کړی وو چې پکې د 2 صنعتي پارکونو جوړول هم شامل دي. نن د مصر یو عدالت پخوانی ولسمشر محمد مرسی او د اخوان المسلمین 115 غړیو ته د مرګ سزا اورولې ده. پر نوموړي تورو چې په کال 2011 کې د یو زندان په ماتولو کې کردار لوبولی و. محمد مرسی په کال 2011 کې د یوې پوځي کودتا په نتیجه کې له واکه لرې شو او بیا بندي کړل شو. د جرمني خبري اجانس ډی پی ای د راپور تر مخه عدالت په خپله ابتدایي پریکړه کې ویلي دي چې اوس به دا معامله د مصر د قانون تر مخه د هیواد دوی مفتي ته وړاندې کوي، خو د هغه نظر د عدالت په پریکړه کم اغیز نه لري. عدالت د حتمی پریکړې لپاره د جون د میاشتې 2 نیټه ټاکلې ده. او د اسلامي دولت ډلې د عراق د رمادي ښار د زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی دی. دا وروستو لاغې چې د اسلامي دولت ډلې په رمادي ښار کې پر حکومتي ودانیو تور بیرغونه وځړول. دغه ښار د انبار صوبې مرکز دی چې د عراق په لویدیځ کې پروت دی. د عراق یو پوځي چارواکي ډی پی ای خبرې ایجنس ته ویلي دي چې د ښار شاوخوا 90% برخه د داعش وسلوالې ډلې په کنټرول کې ده. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور نن په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند په بلنه د کاشر گوادر اقتصادي لارې پاړه ټول ګوندي ته غونډه کیږي.
چې دا کانفرنس کې دا خبرې ته توجه ورکول سي چې زبر علاقې پسمانده ده، نو باید د دې په دا باندې زموږ مشران په دې خبره توجه ورکړي چې موږ څنګه پسمانده یو.
نن په خبر کې تر هغه غره ښکار شوو د بشري حقوقو کارکونکو ته د عقیدت پیر سبنې وړاندې کړل شوې.
زمونږ پښتونخوا کې یا په قبایلی سیمه کې که تاسو آواز راوچتوئ، که د انساني حقوقو یا د خپلو خلکو د حقوقو لپاره آواز راوچتوئ، کار کوئ، ډیره ګرانه ده.
د شمالي وزیرستان کډوال وای د وفاقي حکومت لخوا دوی ته اعلان شوی مرستې په سمه توګه نه ورکول کیږي.
مهرباني دا وشي چې دا کیم تکلیف مشته روغلو نه راځي، یو تای تکلیف نه روکوي، ځکه چې ډیر ته خلک مش په ګربي کې نیولي حسابو ویګا همي بلا ګټه واټه نشته.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو فروسه. اوس ورسو د خبرونه لومړي ریپورت طرف ته. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي د کاشر گوادر اقتصادي راهداري پروژه مالی لحاظ سره ډیره لویه ده، ځکه حکومت غواړي چې دا پروژه پنجاب ته واړوي. نوموړي نن په کوټه کې د کاشر گوادر په موضوع د ټولګوندي سي غونډې پر مهال دا خبرې کړې دي. نور تفصیل د خدای نور ناصر په دې ریپورت کې اورو.
اگر حداری یہ ہو جو سٹینڈ یہاں پہ آج ان سب نے لیا تو ان کا تو پتہ نہیں، لیکن میں پھر اس غداری پہ فخر کروں.
اسفندیار ولی خان د چې د غونډې ګډونوالو ته په خپل وینا کې سینه وټکول چې کیا د پاکستان واکمن همدا غداری بولی چې د خپل اولس لپاره ژخ پورته کړنو دای په همدا سي غداری ویاړي. د عوامي نېشنل ګوند لخوا را بدل سوی ټول ګوندیز غونډه د خالی په ورځ ماسپښین ناوخته په دې ټکیو پای ته ورسېده چې د کاشغر گوادر کوریډور لاره دی د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو په شمول له خیبر پښتونخوا څخه تیر سي. دې ټول ګوندیز غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند سیاست توال او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزيشن مشر سید خورشید شاه ویل بل څوک نه خپل د پاکستان اوسنی واکمن د گوادر کاشغر کوریډور په مخ کې خنډ چوي.
میاں صاحب کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ کچھ
د میاں نواز شریف دا بیان چې ځینې خلک یا ګوندونه په دې مایده کې خنډ چول غواړي، خو زه له ډېرې بخښنې سره میاں نواز شریف ته دا وایم چې کوم ګوند نه بلکې خپل حکومت په دې کې خنډ چوي.
حکومت اوس نو رکاوټ ډال لې.
یادې ټول ګوندیز غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان بیا وویل دوی د پاکستان د داسې پرمختګ هر وخت پر ضد دي چې ګټې به یې یوازې پنجاب ته رسیږي.
اگر پاکستان کی ترقی صرف اور صرف پنجاب
کچری د پاکستان پرمختګ یواز یواز د پنجاب پرمختګ وی نو بالکل ز داسې پرمختګ نه غواړم پاکستان به پرمختګ حال کوي چې موږ ټول څلور واړو ورونه په یو ځای مختلاړ سو
ملک آگے چلیں
د عوامي نېشنل ګوند لخوا په دې ټول ګوندیزې غونډه کې د جمعیت علما اسلام فیډلې مولانا محمد خان شیرانی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند رضا محمد رضا د بلوچستان نېشنل ګوند سینیټر ډاکټر جهانزیب جمالدینی او یو شمیر نورو سیاستوالو ویناوې وکړې چې ټولو په خپل وار سره غوښتنه وکړه چې د گوادر کاشغر کوریډور دی له پښتون میشتو سیمو څخه تیر سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د خدای نور ناصر رپورټ تاسو ورېده. په داسې حال کې چې د تیرې شروع پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم د یوې ټول ګوندیزې غونډې پر مهال ویلي وو چې د کاشغر او گوادر د لارې نه به ټولو صوبو ته ګټه رسیږي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال لسنو عامو خلکو سره د کاشغر گوادر کوریډور په اړه د عوامي نېشنل ګوند لخوا د نننۍ ټول ګوندیزې غونډې په اړه خبرې کړې دي. راځئ چې وګورو چې دغه خلک څه وایي.
زما نوم سید محمد ایوب او دا غزه دغه وایم چې دا کانفرنس کې دا خبرې ته توجه ورکول سي چې زبر علاقہ پسمانده ده، نو باید د دې په دابنې زموږ مشران په دې خبره توجه ورکړي چې موږ ټول پسمانده یو او دې نور موږ پسماندګۍ ته استي. موږ د پنجاب څخه کاروبار کوو، د کراچي څخه کاروبار کوو، زموږ علاقې له څوک نه راځي د موږ څه شي وای. موږ مجبور دي لورځو، نو باید دا شی دی په هیڅ صورت واخواته ورنکي.
ما نوم سیف لا دی، زه د ضلع موساخیل اوسېدونکی یم. نو موږ خو خپله دا وایو چې دا د پښتانه د بیلټ دپاره د ریډ کې اډی حیثیت لري. په کار دی چې دا پر دغه روټ باندې ډیر اسمال خان، روب، شیرانی، کلا سیفلا پر دې باندې پر کوټه باندې لاړ شي، لیکن د حکومت دوغلی پالیسي ده. نو دا سم وضاحت نشته، وضاحت فی الحال مشکوکه دی، نه داسې خاص وضاحت نشته. دوی خو دا وایي چې موږ دا کوو، لیکن اصل کې د دوی خیال چې کوم دی از موږ په اندازه و پنجاب ته دی. پر هغه روټ باندې بیا یې پاکستان موږ فایو فایده هم نست. نو د آل پارټي سره سره موږ ذاتی هم دا خواهش دی چې دا په دغه نمونه باندې وسي او له حکومت موږ دغه مطالبه ده چې دا پر دې روټ باندې وسي.
جلیل احمد مسخر، یاره زه خدا مقبل لرم چې دا روټ خو زموږ خاص کر د پښتنو دپاره ډیر فایده مند دی، لیکن دوی وایي چې موږ مختلف روډونه باس، یو لینک روډ براکې، یو کوچنی روډ براکې، بانه به اصل چې مین روډ دی هغه به ځي پر پنجاب باندې. تا وخت نه وینم چې پښتونخوا او جمعیت دا سراسر او دا نورې چې کوم پرس پارټیان دي چې هغه یکجان سي، هغه احتجاج په اسمبلی کې نه وکړي، هغه پر روډو باندې احتجاج نه وکړي او د قوم ته یو باور نه کوي.
زما نوم سید عبدالمتین. دا ټول سیاسي ګیمونه دي سر، دا ټول د خپل مفاد لپاره لګیا دي، خپل مفاد کوي. په دې کې د آل پارټیز کانفرنس چې نن کیږي په سر نه وټل، دا د خپل مفاد لپاره کیږي. دی کواکې دا کولی سي، دی په دوی ورځم دا روډ را ګرځول سي، خو دی نه کوي. دا د عوام لپاره دی، دا د خپل چې دای موږ باغ دوړ کوو، د بلوچستان لپاره موږ دا روډ راوړو. دا روډ چې دی دا مایدی سوی دی، د نن سره لس کاله مخکې دا مایدی سوی دی چې دا به د پنجاب د پاره یي، پنجاب د پاره به استعمالیږي دا روډ.
تاسو په کوټه کې د خلکو رائے اوریدلی چې د کاشغر گوادر کوریډور په اړه د نننې غونډې په اړه له موږ سره شریکې کړې وي. د ټول ګوندیزې غونډې په موضوع کې پاتې کیږو. څرنګه چې تاسو واورېدل چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لار په اړه د ملتپالو ګوندونو ټول ګوندیزه غونډه روانه ده. په دا هیواد کې په تیرو وختونو کې هم په مهمو موضوعاتو ټول ګوندیزې غونډې شوې دي. د ټول ګوندیز کانفرنس اهمیت څومره دی او په تاریخي تناظر کې په دغه غونډو کې په شوو پریکړو څومره عمل شوی دی؟ د دې پوښتنو جواب د ګل ایاز په ریپورت کې اورو.
د پاکستان جوړېدو وروسته په دغه هیواد کې د کارپوهانو په خبره په شپېتمه لسیزه کې ټول ګوندیز کانفرنسونه شروع شوي وو. د دې وروسته چې کله د بنګال مسله راله، نو په 1901 کال کې دغه شان غونډه شوې وه. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وای چې په شپېتمه لسیزه کې د ټول ګوندیز کانفرنسونه شوي ول، خو په دومره شمیر کې نه و چې څومره د 2008 کال وروسته شوي دي. پروفیسر حسن عسکری زیاته کړه،
په هغه شان حالاتو کې ټول ګوندیز کانفرنسونه جوړ شوي چې کله متنازع مسلې رامنځته شوې وي. حکومت په لانجمنو مسلو د مشورې لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو غونډې راغوښتې وي. همدارزه اپوزیشن ګوندونو هم په حکومت زور اچولو لپاره داسې غونډې کړې دي، خو د 2008 کال وروسته دا یو رجحان جوړ شوی دی. او په دې ټول ګوندیزو غونډو کې چې څومره د پرېکړو تعلق دی، نو په عمومي توګه په ځینو فیصلو عمل کیږي او په ځینو عمل ونه شي.
سے کچھ باتوں پہ عمل ہو جاتا ہے اور کچھ پہ عمل نہیں ہوتا.
کارپو حسن اسکری په خبره په ټول ګوندیز کانفرنس غونډو کې په شو ځینو فیصلو حکومت عمل هم کوي، خو په پیښور کې خبریال شمیم شاهد دریز درې چې مهذب ټولونه کې د ټول ګوندیز غونډو ډیر زیات ارزښت وي، خو په پاکستان کې دغه غونډو هیڅ اهمیت نه وي. شمیم شاهد زیاده کړه
حاکمانو فیصله کری تازو گوری پکوٹا کی کانپس دین اوڑان دی پتے خور کی اسلام آباد کی گردش پاک چائن میں کوریڈور خبر وزو کما نا آغا دا دیشوی دا چی ترو سا پوری حکومت و وفاقی حکومت چکم دے نواز شریف آغا کا ہر سا پچکری دی اور دعوی دا کئی چی مانگا پتی کے بدون ندر آوستے و ترو سا پوری اگا نقشہ آغا نا پاگی پا ویب سائٹ ورکی گوگل ورکی نی سرکاری نن سبا زبور مچ کچر دا دا شان حالات روانی نبیا و پتی مر کے دا آغا سکیگی چکم پا بنگال کی شو.
خبریال شمیم شاہد وای چې په پاکستان کې د زیاتره مسلو حل لپاره سیاسي ګوندونو غونډو کې پریکړې وشي خو پرې عمل نه کیږي، او هم دغه وجه ده چې په دغه هیواد کې مسلې ورځ تر بلې زیاتېږي. بلخوا په ډېر اسماعیل خان کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر منصور اکبر کندی وای چې په تاریخي تناظر کې وکتل شي نو په جمهوري هیوادونو کې د ټول ګوندیز غونډو ډېر زیات اهمیت وي. د پاکستان په اړه نوموړي ویل
پاکستان آل پارٹی کانفرنس التا زیادہ مجبوری ہے، ضرورت نہ مجبوری ہے کہ کم سے پارٹیاں سے لیتے ہیں اور پاکستان کے کچھ
کارپوان پتی خبر متفق کاری چې په مهمو مسلو ټول ګوندیز غونډي ارزښت لري او باید واکمن ګوند د هغو فیصلو درناوی وکړي کوم چې ټول سیاسي ګوندونه په یوه غونډه کې وکړي، خو بیا ځینې دا دریس هم لري چې په دغه هیواد کې پارلمان تر ټولو غوره ځای دی چې په حکومت خپلې فیصلې ومني نه چې د پارلمان نه بهر پریکړې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لیڈیو تاثر اس بلاڈ شو پہ خبر تھا په خیبر پختونخوا قبائلی سیمو کې راتره غری اخکار شوی د بشری حقوقو فعالان خبریالان او د مدنی ټولنو غړو ته نن په خبر کې د ګلوبل سټیزن اکشن ډے په مناسبت جوړ شوی یو غونډه کې د عقیدت پرځونه وړاندې کړل شوې. دا کسان چې راتره غری په پیخو د انساني حقوقو لپاره د اواز چتولو لوجه وجل شوی او یا زخمیان کړل شوی دي. په دغه موقع د غونډې د ګډونوالو ویناوه چې په خیبر پختونخوا او په فاټا کې د بشری حقوقو لپاره اواز چتول تر ټولو ګران کار دی. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
د غونډه کې برخه اخیستونکي قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي سماجی کارکون زرعلی اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې نننۍ ورځ دوی هغه پښتنو اتلانو ته ډالۍ کړې ده چا چې په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د بشري او زنانو د حقونو او سماجی بدلون لپاره کار کړی دی او همدغه منډه تړلو کې د ژوند نه لاس وینځلې دی. چې پکې د قبایلی سیمو زنانو د حقونو لپاره کار کوونکي فریده اپریدی، وکیل سمیع الله اپریدی، زر لطیف خان اپریدی، ادریس کمال، خبریال مکرم خان اطیف، موسا خان خیل، حیات الله وزیر، وهاب ملک ممتاز او میا راشد حسین شامل دي. دوی زیاته کړه
د انسانانو د حقوقو وهلو د پاره چې کم اوازونه اوچت شوي دا غي د بندیدو د کمې طریقې چې دا بالکل غلط دي او سو کم چې انساني حقوقو د پاره کار کوي دغه خلکو احترام وشي، بلکې د دې ډډګیرنه وشي، انکریج شي او دا غي مرګ سره خبرې نه حل کیږي او دا ټیروریزم چې دی دې سره نه بندېدې شي او نه زموږ خولې بندېدې شي چې کېندې شي نو سره مونږ ویری
برخه خستون کې د مدنی ټولنې زنانه غړي سنا اجاز وایي چې په 21مه صدۍ کې هم په پاکستان او په خصوصي توګه پښتنه سیمه کې حق خبره کول ډېر ګران کار دی.
زمونږ پښتونخوا کې یا په قبایلی سیمه کې تاسو आवाज راوچته وي کده انساني حقوقو یا د خپل خلکو د حقوقو لپاره आवाज راوچته وي کار کوي ډېر ګران دی. اسپیشلی کز سټیټ اکټرز نو مخلم نو هر ځکه هغه ته مونږ ته جسټیفای کول وی چې را مونږ چا شرم نیو مونږ د چا په جندوم کار نه کوو صرف دخل خلکو لپاره خبره کو بل ډیر د غم خبره الوی چې کله سټیټ اکټرز چې کوي اغه ته جسټیفای کی چې از شیا نه یما خود شیا د حقوق د پر ذکر اوته چې غ انسان دی، ز اسماعیل نه یما خود د اسماعیل د حقوق د پر ذکر اوته چې غ انسان دی. نو دا جسټیفیکیشن کله کله مونږ ستړي هم شو.
دا چې جمهوریت نظام کې دوه باوجود هم ولی پاکستان یا په پښتونې سیمه کې حق خبره کول ګران دی او دوی لپاره ستونزې دي. نو د پښتون محافظ تحریک مشر ملک فلک نیاز وایي
وجه د ګران د
چې موږ غلامان یو او غلام چې کم دی چې آکا ته مخې ته کیږي نو آکا به یا وجنی یا به لرې کوي یا خوا کوي به لکه غلامان کړی یو مونږ نه چې موږ به خبرې نه کوو پښتون چې کم دی پښتون خو خپل خبره په ډاګه باندې کوي خو دلته چې کومې ادارې دي کنه کومې ادارې هغه دا نه غواړي چې پښتون دی آزادي او پښتون دی خپل خبره اتره چې کم دی مقصد ته ورسي چې څومره زمونږ د پښتنو د لیډرشپ ته د غلامان کړی شوی دی دی چې کم دی رول شوی دی دی چې یو حد ته ورسي کنه بیا دی ته وایي چې بس د دې نه برابر نه ځي
د پامل دا چې غونډه کې برخه اخیستونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې څومره هم بشري حقوقو او سماجي بدلون لپاره کارکونکي پښتانه د خپل ژوند نه لاس وینځل لري هغوی دی اتلان وګرځول شي او د دوی خاندانونو سره د هر قسمه مرستې وکړي شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
په شمالي وزیرستان کې کډوال وایي د وفاقي حکومت لخوا دوی ته اعلان شوې مرستې په سمه توګه نه ورکول کیږي دغه خلک وایي چې د کورونو د کرایو او نورو خرچو په مد کې به دوی ته دغه پیسې ورکول کېدلې دا کډوال وایي چې باید حکومت دې ورسره مرستې وکړي او دا مسئلې دې ورله هوارې کړي چې دا شان دې خپل ژوند په سمه توګه تیر کړي نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو
شمالی وزیرستان نه بے کور شوی کډوال وای چې قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره ایف ڈی ایم ای په واسطه د وفاقی حکومت دوی ته د کورونو د کرایو خرچو لپاره د میاشتې 2000 نقد روپې 15 کیستونه لا هم نه دی ورکړل شوی او د دوی په وینا صوبایي حکومت لخوا یوازې اولانې 8000 نقد مرستې کیس ورکړل شوی چې بیا تر اوسه هم بند شوی د شمالی وزیرستان یو کډوال ګلوب جان وای کلا چې کډوال شول نو ورسره مختلف ژمنې وشوې او نن هغه نه پوره کیږي
مشتا اول په سر کې دا غوره وشوې چې داسې خیبر پښتونخوا دی داسې پلن کیږي دمر دی بیا مش ډیر چې کوم دی په شروع د پیمانه باندې کېری نه ونیول 40,000 په 30,000 په 20,000 نه حکم نه وو په دانیت باندې چې مشتا به دیانه پیسې رتي دا په پرې کوي دا د کېری ولا په ګروې کې ونیوي چې پیسې رو کا مشتا هغه خپل کابل د خیبر پښتونخوا نه ونته انتر د مرکز پرې ملاو نه شو مهرباني دا وشي چې دا کیم تکلیف مشتا روغلو نه را د جوتا تکلیف نه روکوي ځکه چې دلته ته خلک مشته ګروي کې نیولي سابو وګا همي بلا ګټه واټه نشته یو په دوڼه باندې وخت نه تیریږي هغه دوڼه مش په قابلګۍ وخوري کا دای ته ویر کې به ګټه به واټه نوستي
اکبر جان وای وفاقی حکومت لخوا دوی ته د 2000 میاشتې کیس 15 شپه کیسونه پاتې شوی او صوبایي حکومت مرسته خو لا هم بندي
د شپږ پنځه پیسې مشتنه دي ملاو شوی مهرباني دا وشي دغه متاثرین ته دغه پیسې ملاو شي ویلې چې چاپ کرینا په کرېلی ولی دي خلک ډېر مشکلات تا خرچې یوتی دي کله دوی میاشتې بادارو شي کله بیا دوی نیمه میاشتې بادارو شي خیبر پختونخوا چې کوم اعلان کړای وو هغه پیسې ایسوب کې توب نشای نن یا ورته مهرباني دا وشي چې مشته دا شای په خپل حق ملاوشی
زونگ موبایل سرویس چې کډوالو ته د وفاقی حکومت نقد مرستې نه موبایل میسج په ذریعہ ورکوي دغه کمپنی یو چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د بیلابیلو میاشتو ټول 15 کیسونه پاتې شوی او دوی ته ویلی شوی خو لا هم معلومه نه ده چې دغه کیسونه کله او څنګه به ورکولی شي کلامو چې په دې اړه د قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره ایف ڈی ایم ای چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل د سفران لخوا کله کله د فنډز کمی او نورو ستونزو په وجه د غشان زنډ راځي خو وخت په وخت به دغه ټول کیسونه پوره کولی شي قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره ایف ڈی ایم ای تر مخه د شمالی وزیرستان 1,06,000 کورنۍ د دوی سره رجسټرډ شوې چې په میاشت کې یو ځل خوراکي توکي یا راشن ترڅنګ دوی ته د وفاقي حکومت لخوا 2000 نقد روپې د کورونو د کرایو او نورو خرچو لپاره ورکولی شي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو پر مهال یو شمېر سکولونه ړنګ کړل شوي دي او هلته اوس خلک د تعلیم په لړ کې مشکلات لري د سیفران قائمه کمیټې فاټا سیکریټریټ ته ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې تباه شوي تعلیمي ادارې دې بیا بحال کړل شي نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې
اسلام آباد کی د جمعې په ماخام د سفران لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې غونډه د چیرمن مولانا جمال الدین په مشرۍ کې وشوه چې پکې د فاټا د تعلیمي ادارو د صورتحال جاج واغسته شو. په دې موقع کمیټې د فاټا سیکرټریټ چارواکو ته وویل چې د خرابو حالاتو له وجې په قبیلی سیمو کې کوم اسکولونه او کالجونه تباه شوي یا نیم ړنګ شوي دي، د هغې د بحالۍ لپاره دې زر تر زر اقدامات وکړي چې دارنګ د قبیلی سیمو په تعلیمي مسلو کې کمی راشي. د مشال ریډیو سره خبرو کې د فرنا د قومي اسمبلی او د سفران د قائمه کمیټې غړي قیصر جمال اووی چې فاټا کې 15,500 ټولې تعلیمي ادارې دي چې پکې 15 کالجونه دي او په دې کې تقریبا زرو پورې تعلیمي ادارې د خرابو حالاتو په وجه یا هم مکمل تباه شوي او یا نیمې ړنګ شوي دي. نو په دې غونډه کې دوی فاټا سیکرټریټ ته په سختۍ سره وویل چې د دې د بحالۍ لپاره دې اقدامات وکړي. د نوموړي په وینا په دې موقع د دې مقصد لپاره یو کمیټې هم جوړه کړې شوه. قیصر جمال د غونډې په حق
دیکھیے کم بھی فاٹا سیکرٹریٹ وغیرہ کی ایجوکیشن ڈائریکٹر رہا ہوں وغیرہ سر کم دا ضروری خبر ادا ہوا کہ پی ایچ ڈی کم سیکرٹری دا غم راغل ہے شکیل کا درس ہے کوئی مقصد دا ہو کہ اگر پاگا کی دا ٹول معلومات راشی اور نوے سے کم 2016 ترقیاتی کرونا جڑے گی کہ دا وہ شہین اللہ ترجیح اور کسی ادا پہ خلام پوچھی کہ دائم مسبی نہیں وہ پکار رہا کہ دم وہ ترجیحاتوں کے دا حل
کلی چی مشال ریڈیو پدی اڑد استاد اور قبائلی چارو تجزیہ کار محیب وزیر نا او پختل نو اگو چی پکار وچی حکومت دا کار وړاندې کړی وی. نوموړی وی
د فاټا تعلیمي صورتحال خو د تیرو څو کالونو راسه بخي ډېر خراب دی. په کار وا چې دا کار د سفران منیسټر د وړاندې نه شروع کړی وی یا هم ډېر آیا درست آیا که اوس هم دغه سټیپ واقعي منیسټر صاحب واخلي د فاټا سیکرټریټ چارواکي دې ته چمتو کی. یقینا چې تعلیم په مت کې چې دا کمې دي او دا کم کوتاهۍ دي د دې بسنه ازاله خوشي خو خبره داسې ده چې هم د کمیټه مسله دا او د کمیټه جوړول دي او دای دنه کی د په پاکستان کې د کمیټه د جوړولو او د کمیټه د کارکردګۍ روایت ډیر خنه ده پاتې شوی. نو خدای دې وکړي چې دا کمیټه د تیرو کمیټه په شان نه وي.
ته قیصر جمال په خبره چې په غونډه کې د فاټا یونیورسيټي مسله هم راپور تکړې شو چې دا رنګ قبایلی ولست د اعلی تعلیم اسانی هم ورکړل شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خبری جنسی د جمرود انتظامی چارواکی وای چې د تیر کال پرتلا سخ کال په جمرود کې د نامنه پیښې کمې شوې دي، حالات بهتره اړخ ته روان دي. په سیمه کې د مشال لیډیو خبریال فرهاد شینواری په دې اړه د خبری جنسی د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ فهد وزیر سره یو مرکه کړي او د غنې په سر کې پوښتلی چې دوی اوس د جمرود امنیت ته څنګه ګوري. نو هغه وایي
که تاسو د 2014 نیم کال حالاتو ګورئ او بیا د 2015 اوس حالاتو ګورئ نو 70% نه زیات زمونږ حالات چې دي بدل شوي دي. بد امنی ختمه شوې ده، هر علاقه کلاو شوې ده، هر لار کلاو شوې ده. اس داسې غټ ایونټ نه دی شوی، معمولی معمولی کا ډز نیم دی کی یا خو روزمره یا د کریمینلز والا خبرې اخو شته. خو دین علاوه د ټررسټ یا د ملک دشمن عناصر پرزنس بالکل زیرو شوی دی الحمدللہ. هغه د سوات سکاوټس وجنا، د خیبر رائفل او محسود سکاوټ وجنا، او بیا خصدار فوز دوم رکتف شوی دی چې انشاءالله د جمرود علاقې ته بیا سوګدا سینې شیرات لرنه کېده.
مخ کی بد دغه د خلکو د وزرو دروازې الوزول کې دی او بتی بغختل کې دی خلکو نه بونګي وغیرہ چې وس دغه څه صورت یال د څومره کمای پکې راغله.
که وګوره نو د بونګي یا د بتی والا خبرې چې دی، دا خو د کې کریمینلز ډیر زیات انوالو دي. اگر دا ملٹنٹ والا کم فیکٹر دے اگر تے وطل شوئے دے اس دا لوکل یو بل دشمنے یو بل تنگول یو بل تا بد قتل دا دے وجنا خلق اگر کم حرکات تیچ کم با ٹیرسٹ سکولو اگر اپنا اکڑی دی خو اگر کم زمونگا دا سی ٹی ڈی پشاور سارا کم پولیس تے دیر خا رول دے اور مونگا اگر خلق اخبر علاقے کی نا پریدو اور دیر کم شوی دی دماکیم کم شوی دی گیٹونا لزولم کم شوی دی خو اگر 10-15% پاتی دی بشک او اگر خلاف مونگا کروائنے جاری دی.
دا پا جمرود کی تعلیم او دا صحت سا صورتحال دے
جمرود تاستماوی ویلو چی مخ کے جمرود کے سکولونو حالاتم خنو دا ہسپتالو یا دا بی ایچ یوزم پریزنس خلقو پا ڈاکٹرانو پا کی خنو خو اس چونکہ حالات اوورال چینج شو دا 2015 دا جمرود دا پارا یونو کال دے او دیکھے الحمدللہ جمرود ہر کونے تا ہر سوک تلے شی اس خوف و ڈر نشتا او اس دا سے معاملہ نشتا چی ٹیچر نشتلے یا ڈاکٹر نشتلے یا ٹیکنیشن نشتلے زمونگا سیول اسپتال خا مضبوط لگیا دے خا خلق راضی خا ڈاکٹران پریزنس پکشتا ایجوکیشن افسر ہر زی تزی چورے پورے بارڈر پورے زی او اخو ملاگور و ام اوپن دے دی خوشا کس کے مس پرابلم نشتا او پولیوم زمونگا چی مخ کی کماوا آغتا سو قطلا چی مخ کی 100% ایریا زمونگا اسپیشل ایریا خو اس زمونگا 80% ایریا نارمل دا اور 20% چکم کے لاشوڑا یا شدانی علاقے دی اغا صرف دا دو دری علاقے دی چکم پتی دی نارملائزیشن دا پارا اور مونگا ریکم کوشش کو چی انشاءاللہ نیکسٹ کمپین کے اغیریزم نارمل شی نو اس قسم پرابلم نشتا بل دا اغا چکم دا انتظامی ناکامی دی دا ہیلتھ یا دا ایجوکیشن آ بے شک شتا ٹیچرانو کمیم شتا ڈاکٹرانو کمیم شتا تنخواگانو پرابلم دے کورونا پرابلم دے اور چکم دا دی غیر موجودگی غٹ ایشو دا جی کل دی ٹائمنگز پرابلم دے سوک پا نہ بجے راضی سوک پا دولس بجے راضی یو بجے چھٹی کی نو دا ایشو شتا دا پا ٹائم سے ٹکی کی
تاسو د خبر ایجنسی د مرستیال پولیټیکل ایجنټ فهد وزیر مرکه اور د لاوس په پیښور کې د ماسیګر 5 نیمه بجې شوې دي د شاین بنیرین بلند خبرونه وورو
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه د عوامي نشتلګون په مشرۍ د کاشغر گوادر کوریډور د لارې د ممکنه بدلون په اړه ټولګوندي زغونډه د محل په کوټه کې دوام لري چې پکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ملت پال سیاسي ګوندونه برخه اخلي د سفران قائمه کمیټې فاټا سیکرټریټ ته ویلي قبایلي سیمو کې ورانه شوې تعلیمي ادارې د بیا ودانې کې او د دې کار لپاره د پنګې بیلې کې د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي په خارې سیمو کې د فرقې ځ تشدد مخ نه نیول د دې هیواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده دا خبره د یاد سازمان مشر زهرا یوسف په مشال ریډیو سره په مرکه کې کړې په خیبر ایجنسی کې د سیاسي ګوندونو مشران وایي دی غواړي چې د مل د نورو برخو په سیر په قبایلي سیمو کې هم د ووټ په ذریعه بلدیاتي انتخابات ترسره شي د هندي وزیر اعظم چنتا د درې ورځني سفر په پای کې نن د دواړو هیوادونو د کمپنیانو ترمنځ د سباندې 22 ارب ډالرو 21 معاهده لاسلیک شوې دي نن د مصر یو عدالت پخوانی ولسمشر محمد مرسی او د اخوان المسلمین 115 غړو ته د مرګ سزا ورولې ده پر نوموړي تورو چې په کال 2011 کې د یو زندان په ماتولو کې کردار لوبولې وو او د اسلامي دولت ډلې د عراق د رمادي ښار د زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی دی
لند خبرین هم د شاین بنیرینا واردل اوس وخت شوه دی د پاکستانی رسپانو ته د کتنی ایکسپریس ټریبیون رسپانی په پاکستان کې د درغلې موصور اغستې را دغه سي مشرق رسپانی د پاکستان کې تعلیمی مسلې راغستې دي دواړو اداریو ته سراج ظهیر کتنه کړې ده
نن ایکسپریس رسپانه خپل ادریه کې وایي چې په پاکستان کې کرپشن او درغلی په خبرو نه ختميږي بلکې د دې لپاره به عملی اقدامات کول وی ادریه وړاندې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف یو دستور کې ویلي دي چې په پاکستان کې شتمنو ته قرضې معاف کیږي خو غریب که معمولی شان غلطي هم وکړي نورا غیر کړی شي ادریه د وزیر اعظم نواز شریف په خبره لیکي چې حکمرانانو تل په معاشره کې د غریب سره د ناانصافۍ ذکر کړی دی خو په حقیقت کې د هغه د ژوند او د دې ملک د نظام بدلولو کوشش نه دی کړی دلته په پاکستان کې معاشي انصاف نشتا او هم په دې وجه اکثر ولس غلطه لار خپلوي دریا اخر کې لیکي چې ملک کې د کرپشن ختمولو او د نظام بدلولو او دلته معاشرتي او معاشي انصاف ورکولو لپاره حکومت او سیول ادارو له د خپلې ذمہواري احساس پیدا کول پکار دي او که حکومت دا غواړي نو په هر حال کې بورلا د پاکستان نظام بدلول وي صرف په بیانونو باندې په دې ملک کې بدلون ناراضي بل په لور خور نخ پریدون کې مشرق رسپان خپل ادریه کې وایي چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان یو دستوري ته په خپل خطاب کې ویلي دي چې تیر وختونو کې د تعلیم څنګه ته توجه نه دی ورکړی شوی او زمونږ ټوله پاملرنه د تعلیم نظام په سمولو ده او دغه وجه ده چې تر دې دمه 2000 استادان په قابلیت اغستې شوې دي او نور یو کم ډیر زربا هم اغستې شي ادریه د وزیر تعلیم دخلي وایي چې د دوی حکومت د سزا او جزا نظام معرفي کړو او هر هغه استاد استاد چې خکار کوي ورته به انعام ورکول کیږي او په خراب کارکردګۍ 15300 استادان لری کړی شوی دی. ادارې مخ کې لیکي چې د وزیر تعلیم داوا په خپل ځای خوست هم د ان ټي اس ټیسټ نواخله تر د تقررنامې پورې ټول کار د یو خاص مافیې په لاس کې دی او چې دوی نه غواړي نو هیڅوک نشي برتی کېدی. بل دا چې هر څوک د سرکاري اسکولونو استادان ډېر په میرټ او قابلیت برتی کیږي خو بیا یې هم تعلیمي معیار ورځ په ورځ په ښکته روان دی او ځکه خلک خپل بچی په پرایویټ اسکولونو کې داخلوي. پکار ده چې صوبایي حکومت او وزارت تعلیم دې ټولو مسلو ته پام راوګرځوي او معیاري تعلیم ته توجه ورکړي نو هله به ممکن شي چې په خیبر پښتونخوا کې تعلیمي نظام ښه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسٹ مجلې د پاکستان په اړه د امریکا د کانګرس د رپورت په موضوع لیکنه خبره کړې ده. بلخوا د بخښنې نړیوال ادارې امنیسټي انټرنیشنل په یو خبر پاڼه کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو وروستي بریدونه غندلي دي. تفصیل د ګل ایاس ناورو.
نیشنل انټرسٹ مجلې د امریکا د کانګرس یو رپورټ خپور کړی چې پکې پاکستان ته د وسلو او ګرانټس ورکولو تفصیلات ورکړل شوي دي. واشنگټن داوا کوي چې د دغه وسلو ورکولو سره پاکستان توانېدلې چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا ښه ملګری جوړ شي، خو د مجلې په خبره ثبوتونه د دې خبرې نفي کوي. په حقیقت کې پاکستان په سیمه کې د امریکا ګټو ته نقصان رسوي او په هیواد کې دننه او بهر د اسلامي ترهګرو سرچینه جوړه شوې ده. مجلې لیکي چې د واشنگټن لخوا پاکستان ته د دغه سامانونو ورکول د ترهګرۍ او اورپکو پر ضد جګړه کې لږ افادیت لري، خو د هند پر ضد جګړه کې یې ارزښت زیات دی. مجلې زیاتوي چې له ډېر مودې راهیسې اړتیا ده چې امریکا د پاکستان لپاره په حقیقت ولاړه نوې پالیسي ولري. نیشنل انټرست مجلې لیکي چې د واشنگټن لخوا جوړ کړل شوې اړیکې سمولو لپاره د پاکستان په اړه په سمدستي توګه نوې پالیسي پکار ده چې تر هغو پورې د پاکستان په اړه سخت ګامونه پورته کړل شي چې تر څو یې د جهادیانو مرکزونه نوې بند کړي. مجلې لیکي د پاکستان ناکامه ریاست ګرځېدو ویره د کانګرس بې زړه غړو د سپینې ماڼۍ د بارنو چارو او د دفاع د چارو وزارت چارواکي دې ته اړ کړي چې په دې یقیني حالاتو سترګې پټې کړي. یو خبره یقیني ده چې د پاکستان ناکامېدل به نور ترهګري او مرګونه رامنځته کړي او د دې ذمہوار په خپله دغه هیواد وي. بلخوا د بخښنې نړیوال اداره امنیسټ انټرنیشنل په یو خبر پاڼه کې وایي پر ولسی وګړو د وسلوالو طالبانو حمله د نړیوال او بشري حقوقو سرغړونه ده. د دې ادارې د افغانستان د څانګې څېړونکي حوریا مصدق وایي چې دا ډول بریدونه د انساني ژوند سپکاوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر وسلوالو طالبانو غږ وکړو چې پر ولسی خلکو دی بریدونه نه کوي. په خبر پاڼه کې حوریا مصدق وایي چې د رپورټونو تر مخه د یو شمیر مرستندو یا کارکوونکو وژنه د اندېښنې خبره ده. وسلوال طالبان یو ځل بیا هغه خلک او ادارې په نښه کوي چې د افغان ولس مرستې کوي. حوریا مصدق زیاتوي چې وسلوال طالبان د نړیوالو قوانینو څخه ښه خبر دي، خو له هغې باوجود هغه کارونه کوي چې د دوی په خوښه وي. نوموړي پر طالبانو غږ وکړ چې د بېګناه خلکو وژنو نه ډډه وکړي او د جنګي قوانینو احترام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی پرون په یو مهم ګڼل کېدونکي سفر چین ته لاړو. نوموړي د چینی ولسمشر شی جنګ پینګ تر څنګ له یو شمېر مشرانو سره لیدلې دي. ټاکل شوې ده چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی به تر درې ورځو پورې په چین کې وي. د هغه د دې سفر تر ټولو مهم هدف د هند او د چین ترمنځ په اړیکو کې ښه والی رامنځته کول بلل شوی دی. فرشته جلال زئی په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د چین ولسمشر شی جن پینګ د هند صدر اعظم نریندرا مودی خپل پلرنی کلی ته میلمه کړی و. سره له دې چې د هند او چین حکومتونه په تیرو څو لسیزو کې په سیاسي لانجو او سرحدي اختلافونو کې ښکېلو، صدر اعظم مودی او ولسمشر شی په خپلو کې د باور پیدا کولو هڅې کوي. نریندرا مودی پرون چین ته ولاړ او درې ورځې به هلته وي. دا چین ته د صدر اعظم په توګه د مودی لومړی سفر دی او ویل کېږي چې په چین کې یې ډېر تود هرکلی شوی دی. چین او هند لږته لږه د وګړو د شمېر له پلوه د نړۍ له سترو هېوادونو ګڼل کېږي. دواړه هیوادونه په خپلو کې ګڼ شمېر ستونزې لري. سرحدي اختلافات، د هند له رقیب هیواد پاکستان سره د چین ملاتړ، په هند کې د تبتیانو د تبت شوي مشر د لیلا ماشتوالی او داسې نور ډېر مسایل شته چې د دواړو ترمنځ د ستونزو په اوږده لیست کې دي. د چین ولسمشر پر صدر اعظم مودی غږ وکړ چې د نړیوالو او سیمه ییزو مسؤلو په اړه همکاري زیاتې کړي او په ګډه کار وکړي چې نړیوال نظم په سم او منصفانه لوري برابر شي. ولسمشر شی د هند صدر اعظم ته وویل دواړه ولسونه باید تاریخ ته پام وکړي او په دې وپوهیږي چې زموږ د سوکالۍ لپاره ستراتیژیکې اړتیاوې څه دي او د پرمختګ لپاره نږدې شراکت رامنځته کړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د چین د ولسمشر خبرې په خپلو کې د نشنالیست یا ملت پالو احساساتو د پارولو لپاره هڅه ګڼل کیږي څو د خلکو ملاتړ او زیات مشروعیت ترلاسه کړي او خپل هیواد په نړیوال سیاست کې د سترو لوبغاړو په کلیکه کې ودروي. رویټرز وایي دا خبرې تر یوه حده مودي ته هم راجع کیږي ځکه هغه هم په نړۍ کې د هند د پیاوړي حضور ملاتړی دی. د چین د کمونست ګوند ورځپاڼې پیپلز ډیلی د هند او چین د ملګرتیا د پراختیا په اړه د غربي هیوادونو د نیت په اړه ویلي چې غالباً زیات غربي هیوادونه دې شراکت ته د شک په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکل شوي دا څرګنده خبره ده چې غربي قدرتونه نه غواړي چې د هند او چین ترمنځ اړیکې زیاتې او دواړه هیوادونه سره نږدې سي ځکه دا کار په آسیا کې د غربي هیوادونو راتلونکي ته ګواښ پېښولی سي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د هند صدراعظم ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د اورګاډي د پټلیو د جوړولو د صنعتي پارکونو د ښاري سیمو د پراختیا او داسې نورو اقتصادي او ټولنیزو پروژو لپاره ګډ کار وکړي څو د ولسمشر شی په وینا د هند او چین ولسونه وغوړیږي. چین په سیمه کې د سولې، ثبات او سوکالۍ د پراختیا لپاره هند ته د همکارۍ ژمنه کړې ده. د چین ولسمشر په داسې حال کې د سیمه ییز امنیت په اړه د همکارۍ خبره کوي چې د جنوبي چین په سمندرګي کې د چین د فعالیتونو په اړه د نړیوالو اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. د هند صدراعظم نن سهار د چین د خلکو په ستر تالار کې د دې هیواد د صدراعظم لی کیکیانګ سره وکتل او د یو شمېر لویو سوداګرو سره د لیدو لپاره به شانګهای ته ولاړ شي.
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال ریډیو تاسو سره هافینګټن پوسټ وی پانه لیکي په پاکستان کې سیاسي، مذهبي او پوځي مشران د خپلو ناکامو پټولو لپاره په بهرني قوتونو تورونه لګوي او د تګلارې په دغه هواد کې ولسته سخت زیان هم رسولې دي. د مقالې نوري برخې درته ګل ایاس وړاندې کوي.
هافینګټن پوسټ ویب سایټ څنګه پاکستان په هند تورونو لګولو سره خپل ولسته زیان رسوي تر عنوان لاندې مقاله خبره کړې ده. په مقالې کې راغلي چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې سره تړاو لرونکي جندوله ډلې په کراچۍ ښار کې د سلویختونه زیاتو اسماعیلیانو د وجلو پړه په غاړه خستې ده. د دین وړاندې هم دغه سنی سختدریزه ډلې په پاکستان کې شیعهګان په نخه کړي وو. په مقالې کې راغلي د پاکستان خاوره له تیرو دریو لسیزو راهیسې د کورنۍ او نړیوال اسلامي ورپکو لپاره غوره ځای ګرځېدلی دی او دا خبره غیر متوقع هم نه وه چې ورپکې ډلې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یو ځای شي. خو د لیکوال په خبره د جندوله ډلې لخوا د کراچۍ پیښې ذمواري اخستو باوجود د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سکرتر اعزاز احمد چودري په سمدستي توګه د هند په استخباراتي ادارې را باندې په هیواد کې د ناامنیو تورونه پورې کړل. د بهرنیو چارو سکرتر د بیان نه وړاندې د پاکستان فوج هم دغه شان تورونه لګولي وو. هافینګټن پوسټ لیکي په پاکستان کې دننه پر هند د تورونو لګولو تاریخ دومره زوړ دی چې څومره د دې هیواد د جوړېدو موده ده. په دغه هیواد کې وخت تېرېدو سره په هند د تورونو لګولو هربه هم کار کوي، که هغه سیاستدانان دي، که فوج او که مذهبي ګوندونه دي. د خپلو ناکامیو پټولو لپاره په بهرني قوتونو تورونه پوری کوي. خو ویب سایټ لیکي د تګلارې په پاکستان کې ولسته سخت زیان رسولې دي. په دغه هیواد کې سخت دریزو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په تعلیمي ادارو او جماعتونو په ځانمرګي بریدونو او په نورو پیښو کې په زرګونو بېګناه خلک وژل شوي دي. د دې باوجود د پاکستان فوج، سیاسي او مذهبي مشران د دې هر څه پړه پر هند اچوي او دا نه کوي چې په کور کې دننه د ترهګرو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. دغه ډلې په سمدستي توګه د بریدونو ذمواري هم قبول کړي. دغه ترهګر ډلې ډېرې پورې اعتماد وي چې دوی ته څوک هم څه نشي ویلي. هافینګټن پوسټ لیکي چې پاکستان په هیواد کې دننه جوړې کړل شوي ترهګر ډلو د لمنځه وړلو او پټنځایونو د ختمولو په اړه ګامونه نه پورته کوي او د دې اړي ګړي ذمہوار بهرني قوتونو ګرځوي. نو دې نخکاري چې په ادارو د ولسي وژنو څه اثر نه پریوزي. په ترهګریز بریدونو کې وړل شوو عامو خلکو ته انصاف هم نه ملاویږي ځکه چې په دغه هیواد کې با اثر قوتونه د غیر مستحکم او په بهرني قوتونو تورونو لګولو لوبینه ګټي پورته کوي. هافینګټن پوسټ په مقاله کې د پاکستان او هند ولسونو ترمنځ تعلقاتو په اړه ځینې حقایق هم خپاره کړي دي او د یو پاکستانی او هندي وګړي احساسات یې راخستي دي. په مقاله کې راغلي چې په شخصي محفلونو کې د دواړو هیوادونو ریټایرډ فوجي جنرالان، سیاستدانان او خبریالان په دوستانه ماحول کې خبرې کوي، خو په خپل هیواد کې دننه ولس د یو بل پر ضد راپاروي. لیکوالی کې چې باید دغه بمبخیزه پالیسي ختمه کړل شي، ځکه چې پاکستان او هند کې اوسیدونکي د یو عرب نه زیات خلک د دې مستحق دي چې روښانه مستقبل ولري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو کراچی ته. په کراچی ښار کې د روانې میاشتې په 14 نیټه د اسماعیلیانو په بس د حمله اف آی آر د نامعلومه وسلوالو پر ضد لیکل شوی دی. پولیس چارواکي وایي د پیښې د پلټنې لپاره یې له ټولو اړخونو نه کار شروع کړی دی. همداراز پرون ورځ او بیګا شپه د کراچی په بیلابیلو برخو کې امنیتي ادارو چاپی وهلي او لسلو څخه زیات کسان یې نیولي دي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې اورو.
د کراچۍ په سفوره ګوټ کې د اسماعیلیانو په بس ته ترسره شوې حمله ابتدایي رپورت یا اف آی آر د جمعې په ورځ د کراچۍ په سچل تانه کې لیکل شوې. پولیس چارواکي وایي دا رپورت د نامعلومه وسلوالو په ضد لیکل شوې چې پکې د ترهګرۍ ضد دفې شامل دي. چارواکي وایي د یادې پیښې په اړه یې لومړني تحقیقات مکمل کړي او د دې واقعې په اړه باقاعده پلټنې یې شروع کړي دي. د دې پیښې د پلټنو لپاره د کراچۍ د پولیسو مشر غلام قادر تیبو په مشرۍ کې د لوړپوړو چارواکو ډله کار کوي. همداراز استخباراتي ادارې هم په دې برخه کې د دوی مرسته کوي. په کراچۍ کې د پلټونو د ځانګړي ادارې ایس آی یو مشر راجا عمر خطاب 13 ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل د حمله د ښکار شوي بس د مکمل معاینې وروسته پلټون کې ډلې په دې رسیدلي چې حمله څلورو وسلوالو کړي او دوی بس ته له دواړو دروازو څخه ورختلي او بیا یې په هر کرسۍ کې په ناستو خلکو له نږدې څخه ډزې کړې دي. دا پلټنې بشپړې شوې چې څلور وسلوال بس ته ورختلې دي. بهر د هغوی دوه یا درې نور ملګري هم وو. په بس کې 50 چوکۍ دي. په دې کې 55 چوکیو ته وسلوال ورغلي دي. زیات کسان ځکه وژل شوي چې دوی په سرونو ویشتل شوي دي. چارواکي وایي د اسماعیلیانو د مشرانو سره 13 ورځ د غونډې وروسته پولیس چارواکو د پیښې د ځای سره نږدې د کورونو مکمله تلاشي اخیستې ده. همداراز 13 ورځ او بیګا شپه هم په شیرینجنا کالونۍ، لیاقتآباد، پټان کالونۍ، فرنټیر کالونۍ، افغان بستۍ، کورنګۍ او اورنګي ټاون په بیلابیلو سیمو کې پولیسو او رینجرو چاپی وهلي او ګڼ شمېر مشکوک کسان یې نیولي دي. یاد دي وي په 13 دوه ورځو کې امنیتي ځواکونو د کراچۍ له بیلابیلو برخو څخه په سلګونو مشکوک کسان نیولي. خو لا هم د اسماعیلیانو په بس په ترسره شوي برید کې د چا د ککړتیا په اړه پولیس چارواکو تر دې دمه څه نه دي ویلي. بلې خواته د جمعې په ورځ سند اسمبلی کې د سپروګوډ د سانحې په اړه د قندنې قرارداد منظور کړی شو. په قرارداد کې د اسماعیلی ورورولۍ د اغېزمنو شوو کورنیو سره خواخوږي ښودل شوې او له حکومته غوښتنه شوې چې قامي اکشن پلان د عملي کولو لپاره دې ګامونه پورته کړي. یاد دي وي د چهارشنبه په ورځ د کراچۍ په سفوره ګوټ کې د اسماعیلیانو په یو بس وسلوالو حمله کړې وه چې له عمله یې 14 زنانو په ګډون 43 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پاکستان په بیلابیلو برخو کې اقلیتونه د مذهبي سختدریزه ډلو او وسلوالو لخوا د بریدونو ښکار دي. د مذهبي اقلیتونو پر ضد د مخ په زیاتېدونکو بریدونو عوامل څه دي؟ د شاهین بنیری په رپورټ کې به یې واورو.
څو ورځې وړاندې وسلوالو په کراچۍ ښار کې په یو بس ډزې وکړې او د اسماعیلي مسلک سره تړاو لرونکي 43 کسان ووژل. په اقلیتونو د بریدونو په نتیجه کې ګڼ شمېر هزارګان، هندوان او عیسایان او د نورو یو شمېر اقلیتونو غړي د هیواد نه په تیښته هم مجبور شوي دي. په پیښور کې د قانوني چارو کارپو شهاب خټک وایي د پاکستان په دستور کې د اقلیتونو حقونه خوندي دي، خو په ریاستي نظام کې ځینې داسې کمزوري دي چې له کبله دغه حقونه عملي کیږي نه. شهاب خټک زیاتوي
مکمل هر شهري دا تحفظ حق ورکوي،
هغه د خپل ژوند د خپل خوښې مطابق د تیرولو حق ورکوي. موږ هم په ماضي کې بعضې داسې غلطۍ کړي دي چې نن د هغې د غلطیو چې کوم نتیجه ده هغه موږ ته مخې ته راځي لګیا ده.
په کراچۍ کې میشت خبریال او لیکوال علي ارقم بیا وایي چې د پاکستان د جوړېدو سره سم ځینې داسې مذهبي مشران او سیاستدانان د پاکستان په پالیسو غالب شو چې سخت دریزه وو او غوښتل یې چې د خپلې خوښې مذهبي فکر په خلکو په زور ومني.
ټول نه اورنی سوال دا دی چې د پاکستان تخلیق کوم نظریه ده هغه په مذهبي اکسکلوزیو انداز باندې او هغه باندې ولاړه ده. نه ځان مثال تاسو ته درکوم چې مسلم لیگ دا نعره وه چې مسلم هي ته مسلم لیگ نه یا دا هغې نتیجه دا شوه چې ډاکټر محمد اشرف چې کوم دی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا چې کوم دغه هغه لیکي او چې یاره د مسلم لیگ د دفتر نه به کفر فتوی به جاری کېدی چې یاره پلانې مسلمان دی په مسلم لیگ کې نه دی نه دی لاړو. همیشه دا کړي دی چې دوی چې حکم چې هغه دغه خیالات پیدا کېږي د قومي حقوقو د غوښتو د خپل شناخت غوښتو چې کوم مسایل پیدا کېږي دوی سره د هغې جواب واحد دغه یو جواب دی چې هغه د مذهب په توره منځ کې کوم دی هغه غوس کې چې هغه غلي.
په اسلام آباد کې میشت د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي تر اوسه پورې د اقلیتونو بشري حقونو د خوندي کولو معامله مدني ټولنو راوچته کړې ده خو ولې اوس د مدني ټولنې غړي هم د بریدونو ښکار شوي دي؟
په ملک کې تنګ نظري زیاته شوي ده، په ملک کې د انتها پسندي زیاته شوي ده، په ملک کې عسکري پسندي زیاته شوي ده. نو دې سلسله کې ټولو کې اول ذمہواري خو د حکومت جوړېږي، د ریاست جوړېږي چې هغه په واضح الفاظو کې دا خبره وکړي او یا یو په دې مسله باندې واضح او جدي قدم پورته کړي، موقف اختیار کړي چې دا قسمه حرکتونه چې دي د مذهب په نوم باندې، د فرقې په نوم باندې، د عقیدې په نوم باندې، دا چې دی نو دا غیر انساني او غیر اسلامي حرکتونه دي او د دې مخنیوي وشي.
د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا یوې نړیوالې ادارې په خپل تازه راپور کې لیکلي دي چې په پاکستان کې د مذهب د ازادۍ صورتحال ډېر خراب دی او د مذهبي اقلیتونو د تحفظ په اړه د ریاستي ادارو رد عمل مناسب نه دی.
دا او شاهین بنری په خبري جنسي کې د سیاسي ګوندونو مشرانو د فاټا ریفورمز کمیشن لخوا د خیبر پختونخوا گورنر ته وړاندې کړل شوی ځینې سفارشات رد کړي دي. دوی وایي چې دوی ته نامزد ایجنسی کونسل نه دی منصور او باید په فاټا کې هم د ملک د نورو برخو په سر د ووټ په ذریعه آزاد بلدیاتي انتخابات ترسره شي. نور تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې.
د خیبر ایجنسی په جمرود پرس کلب کې نا دولتي ادارې ساوت ایشیا پارتنرشپ پاکستان لخوا په ترسره شوې غونډه کې د خیبر قبایلی سیمې سیاسي پارټیو مشرانو د فاټا ریفورمز کمیشن هغه سفارشات رد کړل چې په کوم کې د خیبر پختونخوا گورنر ته په فاټا کې د ایجنسی کونسل د جوړولو په حق لا ویل شوې دي. د سیاسي ګوندونو مشرانو وویل چې موږ ته نامزد ایجنسی کونسل نامنظور دی او واړو چې په فاټا کې هم د ملک د نور برخو په سیر د بالغ رای دهی په بنیاد آزاد بلدیاتی الیکشن تر سره شي. په دې حقلا د غونډه کې شریک د قومي وطن پارټۍ او مشر ایډوکیټ اسد پردیب وویل چې مونږ په فاټا کې همیشه د بلدیاتی نظام خبره کړې ده.
مونږه د لوکل ګورنمنت تجویز ورکړې ده، د کونسل تجویز مونږه نه ورکړې. مونږه دا ویلو چې څو هر یو ایجنسی کې دی بلدیاتی الیکشن وشي، لوکل ګورنمنټ ته ایجنسی په ساته جوړ شي د فاټې لپاره. لوکل کونسل مونږ نه ورکړې. لوکل کونسل دې چې کړې وي دا کې نامینیشن دی، دا کې انتخاب نشته. دې کې سره د انتخاب کنسپټ شته نه په دې ټول ریفارمز کې، ځکه مونږه ټولو سیاسي پارټو که په باجوړ کې میټینګ شوی دی، که په خیبر کې شوی دی، که په وزیرستان کې شوی دی، مونږ دا ریفارمز ټوټلی ریجیکټ کړي دي، مونږ مسترد کړي دي، ځکه چې دا د عوامو او دې سره سټیک هولډر چې دي کومه خبره کوي دا دې هغه تجاویز دي کې نه دي شامل.
او د پاکستان پیپلز پارټۍ د خیبر ایجنسی صدر حضرت ولی پردی وویل چې دا سي کونسل مخکې هم جوړ شوی وو خو هیڅ اختیارات ورسره نه وو.
وره پتیر ایجنسی کونسل کې زه په خپل یو کونسلر پاتې شوی یم. تاسو په لای کې نو کوڅه د شنختی د داسخات نه یا د ډومیسایل د داسخات نه بغیر د مونږ سره هیڅ قسم اختیار نه وو. قانوني طور حکومتي طور اختیار د مونږ سره نه و. بل خبره چې یو سړی په خپل تعلق باندې څه کاوله یارته اوسن کیږي وانه مخکین کیدو بیا بن کیږي. کومه پیری چې د کونسل چیئرمین پولیټیکل ایجنٹ یا ڈپٹی کمشنر څوک وی نو ډیر افسوس خبره ده به اس کله مون قبول نکوه اس کله به ده مونږ منظور نوی
د پاکستان تحریک انصاف پارټی یو مشر نسبت علی پردی په فاټا کې د بلدیاتی انتخاباتو په حق لا خپل خیالات صدا سے سرګند کړل
خو کوم چې بنیادی خبرې د مونږ د حکومت نه وخت نه وی اغه لا پکار دي چې یو ذمہ وار او غیر جانبدار انتخاب شي او اغه په دې وټ په ذریعہ باندې وشي او اغه عوام خوخ کی او اغه مخ کی ولګي او اغه خپل فیصله حکومت سره کوي پدا کې پکار دي چې تعلیم یافته خلک رو مخ کی کړي شي اغه نه رایا وخصتې شي
او د عوامي نېشنل پارټي او مشر منظور علي پردي وویل چې قبایل وس هم د بنیادی انساني حقوقو نه محروم دي
ننم زاد بنیادی انسانی حقوق نم محروم یم دلتا عدالت نشتا دلتا انصاف نشتا دلتا ما ما دس یو نظام مسلط تے شغا فرد واحد دے پولیٹیکل ایجنٹ دے پاکستان چکم آئین و قانون دے پٹرول پاکستان کے دے اغا پکارا چ منگل امرا کی
یاد دی وچ پ دے ورستو کی د حکومت لخوا ٹاکل شوی فاٹا ریفارمز کمیشن د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرٹری اعجاز قریشی پ مشرائی کی د فاٹا د اصلاحات پاڑا د خیبر پختونخوا گورنر تھا د ایجنسی کونسل پر شمول یو شمیر سفارشات وڑاندې کړې دي چې ځنې سفارشات سره یې قبایل اتفاق نه کوي فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اوس د چترال په کیلاش سیمه کې د کیلاشیانو د چلم جوش میلې حال درکو د کیلاش ځای خلک وایي وړاندې به ګڼ شمېر بهر ملکیان دې میلې ته ورتلل خو اوس د بهر ملکي سیلانیانو شمېره ډېره کمه شوې ده دا چیرې دي وجوهات څه دي د غلام غاز په ریپورټ کې اورو
د چترال په کیلاش سیمه کې کیلاشیانو په خپلو کلو کې د سپرلی میلې پیل کړې دي د کیلاش په رامبور کلي کې د کیلاشیانو د ټولنې یو تن وزیرزاده مشال ریډیو ته وویل
دا زموږ مذهبي تهوار دی د ته مونږ کیلاشي ژبه کې جوشی وایو او چترالی ژبه کې د ته چلم جوش وایو مونږ ویلکم کوو د سپرینګ او بل مونږ د خدای پاک شکریا ادا کوو دا چې مونږ ګړه کوو دا خو یو میله شکل اختیار کړی دی دا سی زمونږ د مذهب کې د زمونږ د ټریډیشن کې دا مونږ وایو چې دا یو عبادت دی په خوشی باندې مونږ الله ته وایو چې مونږ خوشاله وستا په دې جهان کې
او د کیلاش د ځانګړي کلتور د کتلو لپاره د هیواد دننه د ګڼ شمیر سیلانیانو ترڅنګ ځنی بهر ملکی سیلانیان هم د کیلاش سیمې ته راځي او تیر ورځ په رامبور کې د انګلستان نه راغلی یو سیلګر سایمن مشال ریډیو ته وویل دا خلک په شمیره کې شاوخوا سلور زره دي او دا دومره ښه خلک دي چې د دوی په کلو او کورونو کې دننه ته ګرځېدلی شي او دوی پراخه مازغه لري او دوی به په هر ځای کې تا ته هرکلی وایي مونږ لپاره دا ډیره ځانګړې خبره ده ځکه چې د انګلستان نه راغلی یو تن پاکستان کې د دې توقع نه کوي دا به ډیره ښه وي چې د دې خلکو ساتنه وکړی شي او زما په اند دا ممکنه ده کیلاش سیمه ته د دین وړاندې ډیر په ګڼ شمیر کې بهر ملکی سیلانیان راتلل خو د کیلاش د سیمې وزیرزاده وایي چې اوس د بهر ملکی سیلانیانو شمیره ډیره زیاته کمه شوې ده او وجه یې روان امنیتی حالات دي
دغه د ډیر فورنس راتلو دا یو لوی ټوریزم انډستری جوړ شو اوس د دهشتګردۍ له وجه دا لیک ډیسټرب شوی دی خراب شوی دی زمونږ د ځای کې دا پیسفل ځای دی دلته سه دهشتګردۍ سه علامات نشته د خطره نشته نو دلته چې ټوریسټ نه راځي هغه د پیښور نه د چترال بوري چې کوم NOC وجه ده
تاسو د کیلاش د چلم جوش ملي حال اوریدو اوس د خبرونې په اخیره کې یو ځل بیا د شاهین بنیرین لند خبرونه اورو
ستړي مشهد دی وخت مهم خبرونه دا عوامي نشتر ګوند لخوا را بلل شوی ټول ګوندیز غونډه نن ماسپخین نا وخت په دې ټکو پای ته ورسیده چې د کاشغر گوادر کوریډور لار دی د بلوچستان د پښتون مشتو سیمو په شمول له خیبر پښتونخوا څخه تیر شي دې ټول ګوندیز غونډه ته د وینا په وخت د عوامي نشتر ګوند مشر سپندیار ولی خان په خپل وینا کې سینوټه کوله چې د پاکستان واکمنان هم د غداری بولي چې د خپل ولس لپاره غږ پورته کړي نو دې په همداسې غداری فخر کوي د سفران قائمه کمیټه فاټا سیکریټری ته ویلي قبایلی سیمو کې ورانه شوی تعلیمي ادارې د بیا ودانې کې د دې کار لپاره دی پنګې ورکي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په خارجي سیمو کې د فرقیز تشدد مخه نه نیول د دې هیواد د حکومت او استخباراتي ادارو ناکامي ده. په خیبر ایجنسی کې سیاسي مشرانو غوښتنه کړې ده چې د مل د نورو برخو په شان دي په قبایلي سیمو کې هم بلدیاتي انتخابات وشي. د هندي وزیر اعظم چنتا د درې ورځني سفر په پای کې نن د دواړو هیوادونو د کمپنیانو ترمنځ د څه باندې 22 ارب ډالرو 21 معاهدې لاسلیک شوي دي. نن د مصر یو عدالت پخوانی ولسمشر محمد مرسي او د اخوان المسلمین 150 غړو ته د مرګ سزا اورولې ده. پر نوموړي تورو چې په کال 2011 کې د یو زندان په ماتولو کې کردار لوبولې وو او د اسلامي دولت ډلې د عراق د رمادي ښار د زیاتره برخو کنټرول ترلاسه کړی. دا وروستو لاغې چې د اسلامي دولت ډلې په رمادي ښار کې پر حکومتي ودانیو تور بیرغونه وځړول. دغه ښار د انبار صوبې مرکز دی چې د عراق په لویدیس کې پروت دی.
لند خبرینم د شاین بنیری نوارې دل اهم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونه د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا دیوار ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. ام دې سره زانی ساجمل شاین بنیری او تکنیکی همکار علی محمود تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.